سلامونه ستړي مشي تاسو زموږه کلازاده رادیو ناوړه دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو ملګری ملتونو وایي د جنوري په میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندې شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې د جوبې په ورځ وویل چې روانه میاشت په پاکستان کې د تیرې میاشتې پرتله 1300 کې د افغان کډوالو نیول زیات شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یونیسیار او د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په ګډ راپور کې ویلي چې د 2015 کال په ترڅ کې په پاکستان کې نږدې 1,300 افغانان نیول شوي دي. اوس هم په اروپا کې د یو افغان محکمه روانه ده. دا مخپټی افغان فرهاد نومیږي او 25 کلن دی. فرهاد په جرمنی کې محاکمه کیږي. پر د تور دی چې پروس کالیه په منشن کې پر خلکو موټر وروستی. یو دوه کلن نجلۍ او د هغه مور یې وژلې ده او په لسګونو کسان نور یې ټپیان کړي دي. څارنوالان وایي چې فرهاد مذهبي انګیزه لرله او فکر یې کاوه چې د دې برید پر مهال به دی هم ووژل شي. د ایران مشر وایي د نیت نه لري چې خپل هیواد په جګړه کې ښکیل کړي. خو د په خبره هغه کسان به چې د یې کورنۍ مجرمان یادوي پرې نږدي. علي خامنهی نن وینا وکړه او په ایران کې پراخ اعتراضونه د امریکا فتنه وبلله. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی و که ایران نیولی لاریون کوونکي اعدام کړي د واشنگټن له سخت چلند سره به مخ شي. د سوریې ولسمشر احمد شره نوروز د رسمي ورځې په توګه اعلان کړه او کوردي ژبې د عربي ژبې تر څنګ د سوریې د رسمي ژبې په توګه وپیژندله. د هغه فرمان له مخې چې د جمعې په شپه خپور شوی پکې د ته هم اشاره شوې ده چې هغه کوردانو ته به هم د سوریې تابعیت ورکړل شي چې د 1928 میلادي کال د سرشمیرنې پر مهال محروم شوي وو. او د افغانستان لونه سکلونو د لګمر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې سبا افغان لوبډله له ویسټ انډیز سره مخامخ کیږي. د دې جام پترڅ کې پرون افغان لوبډلې د جنوبي افریقا ټیم ته د 23 منډو په توپیر ماته ورکړه. لونه سکلونو د لګمر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې نن هند له بنگلاديش سره او جاپان له سریلانکا سره مسابقه کوي. د 500 د نړیوال جام د جنوري په 15 د زیمبابوي او نمیبیا په کوربه توپ پیل شوی چې پایله به د فبروري په پګما تر سره شي. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره دا مطالبه اوریدلای شي. له ایران او پاکستان راستنه شو بیا افغان کډوال وایي چې له ستوندو سره بختي او کار نه لري. وړاندې به د دغو کډوالو ستونزې در سره شریکې کړو او دا چې دوی سره حکومت یا نړیوالو ادارو کومه مرسته کړې او که نه په دې اړه به هم جوس یاد تر کړو. بل پلو په ایران کې جګړې پر افغانانو اغېز کړی او په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. په کندهار کې بیا خلک شکایت کوي
نه بینتیا ګران شوي دي، خلک مسکنان دي، پر یوه ګونی ولکه قدرت لري، نوره وجه یې موږ ته نه معلومیږي. هغه غوړي خوښي دي، هغه خپله خارج راځي، دوی وایي ګمرک کوي، محصول کوي، په دې وجه به ګران شوي.
د دې سربیره د اقتصاد په برخه کې د نوي چاپ شوي کتاب په اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالبه هم شته، ملتیا هم غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
یم ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د سيد بهروز دلري د تخنیکي چارو په سمبالښت قرباني ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا خبرداري ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخستنې د نیو د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکیچونو سره مخ دی. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. په همدې حال کې له ګاونډیو هیوادونو ستنه شوي افغانان او افغان کاروندګر د وچکالۍ له امله زیانمن شوي او له حکومته د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
یو شمیر افغان کډوال چې په روسي کې له پاکستان سره شوی دی وايي کافي خوړو ته لاسرسي نه لري او ورځيني لګښتونه تر عایداتو لوړ دي. د 15 کسیزي کورنۍ سرپرست کشمیر خان چې اوس مهال په کابل کې اوسيږي شم باندې جنوري 18 ازادي راډیو ته ویل چې د ورځې په 60 ډول مزدوري لاري له 2 تر 300 افغاني پیدا کوي خو د خپل کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای.
کراګانې پر کوبل د مون کاروبار نشته د دې کاروبار د هغه پیسو کیږي او سمون سره یو بیمار دا چې هغه په پاکستان کې عملیات کړو یو نیم زرا افغاني داسې هفته کې دوای ورته کو پټای ورته کړو سن دې په سخت دی ځکه چې مې دې
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو کاروانګر خیر الله ازادي راډیو ته ویل چې وروستۍ وچکالۍ د کورنۍ اقتصادي وضعیت سخت اغیزمن کړی دی. دوی وچکالی زمونږ په کاروندو ډیر نه وړه اغیز کړی. د هریرود سینو وبو چې شی او د کرنې لپاره وبنښت حکومت او خیریه بنسټونه هم په دې برخه کې بزګرانو سره مرسته نه کوي او دا مهال لبه د مرغز مو ډیر زمکه نه کرل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغاکې دفتر اوچا خبرداري ورکړي چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخستنېدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هم مهاله کړکېچونو سره مخ دي. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي جمعه د جنوري په 14 په یو بیان کې ویلي د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 400 روغتیايي مرکزونه وتړل شي چې لامل یې له 3 میلیونه ډیر کسان اغیزمن شوي. نوموړي ویلي چې د خوارزواکۍ د درملنې د 300 مرکزونو تړل کېدو هم د دې هیواد له 80,000 ډیر ماشومان او شیدي ورکوونکي مېرمنې اغیزمنې کړي. په دې حال کې د کډوالۍ او ټولنیزو چارو ځینې کاربوهان باور لري چې بشري مرستې په خلکو د سمدستي فشار د کمولو لپاره مهمې دي خو د دایمي ستونزې د حل لپاره باید نړیواله ټولنه د سیمه ایزو بنسټونو سره په ګډه د کوچنیو بنسټیزو پروژو لاري خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. لډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته ویل دی وای اصلي حل لار دا چې پاتې بودیجه باید په کوچنیو کاري بنسټیزو پروژو ولګول شي ترڅو خلک وکولای شي د وچکالۍ پر وړاندې مقاومت وکړي. همدارنګه د نړیوالو بنسټونو او محلي جوړښتونو ترمنځ همغږي د بیکاری د مخنیوي لپاره ډیره اړینه ده. نړیواله ټولنه باید ومني چې د بنسټیزو زیربناو لکه د اوبو لګولو سیستمونو له پانګونې پرته د وچکالۍ پر وړاندې مبارزه ممکنه نه ده او بشري مرستې یوازې لنډمهاله رول لري نه ده. می حال چې له همدې عمل هر کال لا ډېری بودیجې ته اړتیا پیدا کیږي
نیوز به بودیجې بیشتر خو
دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې تازه د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام WFP مشر جان الف پرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیونه افغان ماشومان د شدید خوارزواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې په 2018 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د غرا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO د جنوري په شپږم خبرداري ورکړې و چې پروان ژمي کې په افغانستان کې د واورې اورښت او د باران غیر معمولي ټیټه کچه به پراتلونکو میاشتو کې پر اوبو کرنه او د خوړو پر خوندیتوب جدي اغیز ولري. د دغه ستونزو پر وړاندې نړیوالو بنسټونو او موسسو هر یو په جلا جلا توګه د افغانستان د خلکو د ژغورون کومرستو او اساسي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د سلګونه میلیونو ډالرو بودیجې غوښتنه کړې ده.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
تاسې موږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورني تولیداتو کچه لا هم ټیټ ده چې لامل یې په وارداتي توکو تکیه زیاته شوې ده. WFP د روانې جنوري میاشتې د دوهمې اونۍ په 19 راپور کې ویلي دي چې که څه هم د توکو کموالی د بیو د لوړېدو لامل شوی خو د افغانیو د تبادلې ثبات او د وارداتي توکو بیې تر ډیره کنټرول کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د سوداګریزې راکړې ورکړې د بندیدو څخه د پاسه درې میاشتې پوره شوې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د افغانستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د ژمي په موسم کې د زینو خوراکي موادو بای لوړی شوی چې لاملې په دوی باندې فشارونه زیات شوی دي. دوی وایي په ایران کې روسي پیښې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ بندیدو او د غراز واوري چې لاملې په کوردنه نزینې لارې لړمحالې بندې شوې په بازارونو کې په بیلابیلو توکو اغیز کړي. د کندهار یو اوسیدونکو د نوم د نخبرې دوه په شرط ازادي راډیو ته وویل
له بي انتیا ګران سوي دي خلک مسکینان دي پر یو غونی ولکه قدرت لري نور وجه مشت نه معلومیږي غوړي قصدي خپل خارج راځي نو دوی وای ګمرک پر یو مسول پر یو په دې وجه ګران سوي
له پاکستان سره په کرخه د پروتو ننګرهار او کونړ یو شمیر اوسیدونکو هم ویلي چې د بیلابیلو توکو په ځانګړي ډول درملو په بایو کې لوړوالی راغلی هغه چې له پاکستان سره په وارداتو د طالبانو حکومت کلک بندیز لګولې خو د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په پوله پروتو ځینو ولایتونو اوسیدونکو بیا ویل له پاکستان سره د لارو بندیدو دوی په سیمو کې په بایو هیڅ اغیز نه دی کړی د کندوز ولایت یو سیدونکو میرولی ازادي راډیو ته وویل
خو دا سن خو کم تغیر او تبدل نه دی کړی دا وسه نه خونه غزړ نه خونه چې کڅم لاري وته لسوال خو نو دی بدلی لاره ستا دا وسه نه خو کم تغیر او تبدل نه دی خوړلی
پلازمینا کابل بیا د زینو توکو بیل وړي شبي خو د زینو نورو کمی شوی د کابل خار د توکو د پلور دستر مارکیټ منډي یو شمیر پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې اونۍ په پرتله د وړیو او بوري په بایو کې لږ زیاتوالی راغلی خو د سون توکو بای کمی شوی دوی وای د وړیو یو شپاړس لیتره بشکه تیرې اونۍ په 2500 او روانه اونۍ په 2000 افغانۍ پلورل کیږي د غراس د هندي بوري په بایو کې هم 500 افغانۍ لوړوالی راغلی خو د یو لیټر پېټرول بیا له یو شپېتنه شپېته افغانۍ تر ټیټه شوی او د ډیزل بیا له 950 نه 350 تل وړي شوی دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورنی تولیداتو کچه لا هم ټیټه ده چې لامل یې په وارداتو تکیه زیاته ده WFT جمعه د جنوري 14 د روان جنوري میاشتې د دوهمې ونی په اونی زراپور کې ویلي کته هم د توکو کمواله د بیو د لوړې دوه لامل شوی خو د افغانیو د تبادله ثبات د وارداتي توکو به تر ډیره کنټرول کړی دی پر اپور کې راغلي چې سره لدی چې د بدلو لارو نو واردات زیات شوی خو له پاکستان سره لا هم د سوداګرۍ بهیر ولاړ دی د راپور لمخې افغان سوداګر هڅه کوي چې د وارداتو لارې بدل کړي او توکي له ایران هند او مرکزی اسیا له هیوادونو څخه وارد کړي چې د چاري په افغانستان کې واند ازه د توکو د کمخ ستونزې راکمه کړي د دبليو اف پی پوینا د زینو خوراکي او غیر خوراکي موادو بای د تیر کال په پرتله لوړی دی او دا لوړواله له پاکستان سره د سوداګرۍ د دوامدار خندونو لقبل دی خو یو شمیر سوداګر هم وای د زینو خوراکي موادو بای لوړی شوی او دوی لامل د ایران اوګدا لار بولی چې لګښتونه پرې ډیر راځي د لومړنی خوراکي توکو د واردولو یو افغان سوداګر محمد هارون ازادي راډیو ته وویل
تبه نو مصرف زیات راځي مارکیټ باندې هم دا اوس تر څیر ډیر کړي مارکیټ کوم ډول مواد ګران دی
دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2015 کال د اکتوبر په نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې تر سخت نه خطر وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شوې چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ او سوداګري په ټپه ودرېده د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډو خونو ویلي چې د دغه لارو د بندیدلو لامل دواړو لوري او سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ رادیو څلور ساعته
په افغانستان کې هوا سړه شوې ده او د بل هر وخت پرتله د کبانو د پلورونکو بازار ګرم شوې دي د چې خلک د کبانو د خوړو لپاره عموما چرته زی او د کمزي کبان ډیر مشهور دي وړاندې به پراپور کې درته یو خو سیوا نړیواله موضوع اخلو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې دا د شخصي پریکړه و چې پر ایران بریدونه کړي هغه ټرمپ د تیر دوه اونۍ پترس کې چې په ایران کې د دولت ست پراخ لاریون روان و څو ځلا د ایران چارواکو ته خبرداري ورکړی و چې له معترضانو سره له بد چلند لاس واخلي کنه د واشنگټن له سخت غبرګون سره به مخ شي نور تفصيل احمد چی برنور
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د تهران له لوري د سلګونو اعدامونو لغوه کول د دې سبب شول چې دوی پر ایران حمله ونه کړي ډونلډ ټرمپ د جنوري په 14 د سپینې ماڼۍ بهر خبري اعلان او ته وویل چې له دې بریدا نورو نه دی کړسبلې د پخپل د پریکړه کړې ده کله چې شاغلی ټرمپ څخه پښتنه وشوه چې عربي او اسرایلی چارواکو د لیدې بریده راګرځولې دی د وویل چې د پنځنبه پورس په ایران کې دا پلان و چې اته سبا کسان په دار شي خو هیڅوک یې دام نه کړل چې دې پریکړه ډیر اغیز درلود د 2015 کال د دسمبر په 28 په ایران کې پیل شوی لاریونونه وروسته له کلونو د ایران د اسلامي جمهوریت مشروعیت له جدید ننګونو سره مخامخ کړ د دې اعتراضونو په ترڅ کې په ناروی کې میشته ایران د بشري حقوقو ډلې د امنیتي ځواکونو لخوا د لشتر لشه 3,428 لاریون کوونکو مړینه تایید کړې. په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د هرانا په نوم د بشري حقوقو مؤسسه د 2,815 کسانو د وژلو خبر ورکوي. د بشري حقوقو ډلې بیا په دې باور دي چې په ایران کې د جنوري لاتمې راورسته چې انټرنیټ قطع شو، د تلفاتو د شمیرو معلومول هم ګران شول. نو د مظاهرو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیرې تر دې احتمال ډېرې لوړې دي چې خبرې شوې دي. ولسمشر ټرمپ په پیل کې خبرداري ورکړې وه که چیرته د ایران امنیتي ځواکونه لاریون کوونکي ووژني، امریکا به اقدام وکړي. هغه وروسته ګواښ وکړ که ایران لاریون کوونکي اعدام کړي نو ډېر سخت اقدام به وکړي. د جنوري په ولسمه د ایران مشر آیت الله علی خامنئی خپل ادعا تکرار کړ چې متحده ایالاتو په ایران کې لاریونونه راپارولي او د تلفاتو پړه یې په ټرمپ اچولې ده. هغه د مذهبي مراسمو په مناسبت په کلنۍ وینا کې وویل موږ د امریکا ولسمشر د هغو تلفاتو زیانونو او سپکاوي له امله مجرم ګڼو چې هغه د ایران ملت ترسولې دي. د جنوري په 14 ټرمپ په تروت سوشل پانه کې د ایران له مشرتابه څخه مننه وکړه او ویل کل زه د دې ترناوي کوم چې ټول ټاکل شوی دامونه چې په 15 تاریخ تر سره کېدل او شمیر یې له 900 څخه ډیر وو د ایران د مشرتابه لخوا لغوه شوی دی. ایران د 900 لاریون کوونکو د اعدام پلان او پریکړه نه ده تایید کړې او نه هم د داسې دامونو د لغوه کولو اعلان کړی. د ولسمشر ټرمپ د څرګندونی روس له هغه خبري شوی چې امریکایي رسنیو د سیمیزو چارواکو په حواله راپور ورکړ چې قطر، سعودي عربستان، عمان او مصر په دې وروستیو ورځو کې د ټرمپ له ادارې څخه وغوښتل چې پر ایران برید ونکړي او خبرداري ورکړ چې پوځي اقدام کولای شي چې د سیمه په کچه د پراخ شخړې سبب شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د جنوري په 15 له ټرمپ سره په ټلیفون خبري وکړې. د راپورونو له مخې له هغه څخه وغوښتل چې احتمالي بریدونه وځنډوي ترڅو اسرائیل د ایران د غچ اخیستنې لپاره چمتووالی ونیسي. سپینه ماڼۍ ټینګار کوي چې د ایران په تړاو ټول انتخابونه لا هم د میز پر سر پراته دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسې زموږ ښاغله آزادې رادیو ناوړی اوس به ورشو په دې راپور وورو چې د افغانستان په سړو سیمو کې په ځانګړې توګه کمزګي چې هوا یې خښوې ده، همدارنګه په ټول افغانستان کې د کبانو بازار ګرم شوی دی. ډېر خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو خوړل لپاره د جلال آباد پر لوی لار او همدارنګه د نغلو سیمې ته ورځي او هلته میان خوري. دلته د کبانو پخون کې هم لغ په کاروبار خوختي وای چې د مشتریانو پام وروخته دي. زموږ همکاري د دغه کباب لرونکو پر کاروبار راپور چمتو کړی چې اوري.
نن مو پرمایش ورکړی دی میان پخېږي، بس موږ نو شي جان کوو.
د میدان وردګ ولایت د کابل تر سروبي ولسوالي پورې لغپلو څلورو ملګرو سره د دومره وګدلاري یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي رادیو ته وویل
نن راغلي سروبي ولسوالي ته، او سروبي ولسوالي واقعا د میانو لپاره او د تپړي لپاره د خصوصا د جمی لپاره ډیره پندوره سیمه ده. هغه دکاندار چې د مخې مدراتلو
د هوا په سړې دو سره نه یوازې ځوانان خپلو ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورزي. د کابل خروسي دونکو اتي قوله هم درد لخپل کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلي. د همازادي رادیو ته وویل
دلته لخپل مرمنی او اولادونو او خويندو سره تفریح تراغلی یو. ډیر خوش زایده او خفزا لري. اوس د جمی موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو په خون کې هم د هوا په سړې دو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو په خون کې نیاز محمد رسولي ازادي رادیو ته وویل
خصوصا د جمی او د پنځشنبې په ورځ باندې سروبي سه او تفریح سیمه ده. نو اکثریت په میلیونه لری لری ولایتونه د سپ کورو کې چې د پنځشنبې په لمه لري لاغه ساحه جبل سراج پروان خوست پکتیا عین د قندهار او هلمند خلک راځي د سوربي ساحه تم دوه تمیان خوري او بس هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمیر په خوند کې شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندیدو له امله بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې چې له امله یې له هغه هیواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي وایي له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره بیې تر یوه بریده بیرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا سا اخلي. د یادونه ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینېږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو او سروبي کې د کبانو خوړل د کورنۍ او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي.
له خبرونو ور اخوا
فقر او بیوزلی د افغانستان دایمي نه حل شوې ستونزې دي چې اقتصاد پوهان او افغان حکومتونه یې په حل لارو موندلو کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوره هیڅ افغانستان له بشري بحران سره مخ دی او د نړیوالو ادارو د اټکل له مخې میلیونونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ دي. خو د افغانستان په دې بشري بحران کې داسې ځوانان هم شته چې د کار د موندلو په موخه یې نوو لارو ته مخه کړي. په دې منځ کې د شخصي کاروبار پیلولو نظریې هغه څه دي چې د ډېر شمېر افغان ځوانانو پام د پخوا پرتله وروختی دی. وفي الله نائب زید چې د اقتصاد په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او د افغانستان اقتصادي رسانس په نوم یې کتاب لیکلې دی، وایي په دې کتاب کې د افغانستان عیني واقعیتونه په نظر کې نیولو سره هغه ځوانانو ته مشورې ورکول شامل دي چې غواړي نوی کاروبار پیل کړي. خو دا چې ولې د دې کتاب لیکلو ته اړتیا او محتوا یې په څه راڅرخي، پر دې سیال له وفي الله نائب زید سره دغه پر نوي چاپ شوی کتاب خبرې کړي او په سر کې ترې د کتاب د چاپ د اړتیا په اړه پوښتنه کړې ده.
ګوري کله چې د افغانستان د اقتصاد په کول کې د نیمګړتیاو خبره راځي نو تر ډیره پورې زه ستونزه په یاغه په اصطلاح خپل پور ولس باندې اچوم. د ولس هغه ذهنیت چې دی، د هغه کوم فکر چې دی، د هغه کوم طرز چې دی، هغه د اقتصاد په اړه باندې نه دی جوړ. دوه خبرې دلته، یو خو دی تل چې دی په واردات باندې متکی پاتې شوی دی، دا یو مسله ده. او دا فکر کوي چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی، دا فکر ورسره نشته چې افغانستان مت څنګه په یو صادراتي او تر څنګه په یو تولیدي صنعتي وطن باندې بدلېږي. دویم فکر دا دی چې دوی تل وایي چې افغانانی نشي کولای. افغانانی کولای شي، یا د پوتنشل شته دی په هیواد کې، پوتنشل شته دی په خلکو کې، ظرفیت شته دی. نو زما په نظر باندې یو دا د اقتصاد فکر لرل، ذهنیت لرل، او دویم تر څنګه د دې هغه توانایي او وړتیاو باندې باور ترلاسه کول دي. نو دغه دوه ډېرې سترې ستونزې دي.
نائب صاحب، د کتاب محتوا په سر څرخي،
څنګه مې چې مخکې وویل چې موږ اقتصادي ذهنیت موږ په کار دی، هغه مصرفي ذهنیت چې موږ لرو هغه بدلول موږ ته پکار دي. نو د دې کتاب محتوا چې بیلابیل اقتصادي لیکنې دي، او داسې اقتصادي لیکنې دي چې ډېر زیات تیوریټیکل تل هم، یعنی د تیوري پر بنسټ تل اوسمه، بلکې د دغه ماحول کې د اوسېدلو، دغه ماحول کې د عملی تجربې، د کاروبار، د ټولو شیانو ته په پام سره د کتاب محتوا چې دا په تجارت یا سوداګرۍ باندې راګرځي، دغه سوداګرۍ پر مدیریت باندې راګرځي، په کوچنیو کاروبارونو باندې راګرځي، د افغانستان په اقتصادي پوتنشل باندې په ځینې لیکنې دي. نو په کول کې دا کتاب داسې نه دی چې یوازې د تخصصي برخې خلکو ته ووسی، د تخصصي برخې د خلکو ترڅنګ د پالیسي جوړونکو خلکو ترڅنګ عام ولس هم کولای شي دا کتاب محتوا ولولي او دا غنه ګټه پورته کړي.
کدام را توید هغه ځوانان لپاره هغه چې د اقتصاد په برخه کې یا په مالی برخه کې زده کړې کړې دي یا کار کوي، تاسو کتاب سره مرسته کولای شئ او کنه؟
که څه هم دا کتاب په مالی برخه باندې ډیر نه راڅرخي، یعنی په فاینانشل یا په فایننس برخه ډیر نه راڅرخي، خو په کل کې که څوک د فایننس په برخه کې په اصطلاح زده کړې کوي یا کار کوي، نو دوی ته پکار ده چې د افغانستان د اقتصاد یو انزور په ذهن کې ولري، د افغانستان د اقتصاد د ستونزو یو انزور په ذهن کې ولري، د هغه لپاره هغه پاسیبل سولوشن یا هغه ممکنه حل لارې چې د هغه یو انزور دوی په ذهن کې ولري، یا ولس چې کوم اقتصادي فعالیتونه نږدې ګڼي هغه باید په ذهن کې ولري. په کل کې هغه څوک چې په سوداګرۍ برخه کې کار کوي، مالی برخه کې کار کوي، یا نور ورته اقتصادي فعالیتونه یا کړنو کې دوی بوخت دي، هغوی کولی شي دا کتاب ولولي، یو قسم هغه د تحلیل ځینې ټریکونه، د تحلیل ځینې چلونه د ذهن ته راشي. یعنی هیڅ اقتصادي موضوع باید دی ونه ګڼل شي، دې ته د ذهنیت دغه کتاب ورکولی شي.
د کتاب د قیمت په اړه ته وایس چې قیمت څو دی، دغه کتاب آنلاین شته که نشته، او کومو کتابخانو کې خلک ترلاسه کولی شي؟
د کتاب قیمت خو خپرندوی ټولنه ټاکلی دی، فکر کوم یو نیم سل افغانۍ دی، او د هیواد په ټولو معتبرو کتابخانو کې موندل کیږي. مثلا کابل ادی کتابخانو کې تر څنګ په اکسس کې، همدارنګ په ننګرهار کې د ختیځ او د مومن سره، همدارنګ په کندهار او خوست او پکتیا دي ځایونو کې هم کتاب موندل کیږي. او آنلاین بڑے نه تر اوسه پورې نشته دی، چون خپرندوی ټولنه چې د دې کتاب د طبع یا چاپ حقوق سره دي، هغوی ویل چې تر یو وخته پورې دا باید فزیکي کاپیانې خرڅې شي، او د هغې وروسته بیا موږ په آنلاین ډول امازون یا نورو پلیټفارمونو ته پورته کوو.
د افغانستان د اقتصادي رسانس د نوي چاپ شوي کتاب لیکوال وفي الله نایب صاحب و چې د خپل کتاب په اړه موږ سره خبرې کړې وي.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای دي، دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته، شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
وسبه هم خوست ولایت ورشو د تغه ولایت د اوسیدونکو د ستونزو په اړه به تر راپور ولرو.
د خوست ولایت د سپیری د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د عمومي او فرعي لارو، د خوړونو پر سر د لوی او وړو پلونو، خوانځي او روغتيایي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې لستونزو سره مخامخ دي. دوی دا سرګندونی د ځوانانو چارو عملیات په نوښت سپیری ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعال ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړي. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشال راډیو ته وویل
کسبیر ولسوالۍ ته فکر وکړئ، یقیناً چې د بازار نه ډیر ولرې سیمه ده، ډیر شان نه پوتې ده، که د تعلیم په برخه کې ده، که د روډونو په برخه کې ده، که د صحت په برخه کې ده، که یوه طرف ته څه فکر وکړئ، په خوړ پورې هم کلي دي او په خوړې غوړ هم کلي دي، دواړه طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولین ستونزه خو موږ د سړک لرو، سړک سره په څنګ کې موږ د پلونو ستونزه هم لرو. کله چې برنونه شي، د موږ هغه وړکي ماشومان چې په مکتبو کې دي، په مدرسو کې دي، ا دې سبق نه محروم شي، واورز دې ورځې پنځه ورځې هر تر د چلاس ورځې هم محروم شي.
د سپیری ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپل ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د ښوونځیو په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړي قدم کې خو موږ سړک ته ډېر شد ضرورت لري، چې ډېر سړک نه ډېر میږي پوتی، او دا سهام لر دوی چې تقریبا د دوه درې ولایتي نه سره نښلوي، کلینیک چې وخه او دا غاسې په مکتبه کې وخه پوتی دي، په داسې کې چې خوار شي دغه خلک نشي رسیدګي نشي تکړه، کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپیری اوسیدونکو په دې ځای کې د ځوانانو بیکاری هم یو مهم ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیز ستونزې د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې ده. د یاد سیمه اوسیدونکو محمد علي موهل
باید مخته یو داسې پلان یو داسې پروژم پلس کړو کړل شي، د ځوانانو پلس ور کړل شي، د ټول ځوانانو د بیکارتوبونه هم دا قسم ته دوی په دغه کې مشغول شي، د ځوانانو چې دي او سنت سره پرمختګ ور کړل شي، د بلاراینا هم دا قسم ته د نشي موادو څخه
دا چې د سپیری او نور سیمه د اوسیدونکو ستونزو ته پرسیدنه کې به په ډلیز ډول ای وی او بلی ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تک څومره ګټه وروي. یو ځوان فعال رشید الله همدرد په اړه وایي
تن یو ابراخه دو دویم داسې حق لري، خو بدبختانه چې په تیره کې د دې پر هغه ډول خدمات نه دي شوي، داسې برنامه چې اجرا کیږي یا مختتی دولت هم دې ټکی ته متوجه کیږي، یا غزوانونو ترمنځ هغه انسجام هم پر منځ کیږي، نو بیا په وطن کې ډیرو مشکلاتو دی پر پای ټکی کې خولې کیږي، دې پر مبارزه کیږي.
بلوري ته د ځوانانو اداري مسؤلینو وویل چې د سپیری اوسیدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکي کړي. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری وویل
موږ لومړی سفر و د سپیری ولسوالۍ ته،
د دې څو وخت لږه مزه سره وخت مونږ به کوشش کوو د وخت نه مطلب دی ته یو به د مطلب کور وته وکون مونږ کوشش کوو چې په هر اول سوالای کې هندي زونو شوراوي جوړ کو او در کام زونو ته برنامه ور کو هغه تلمی برنامه دی سپورټي برنامه دی اتفقی برنامه دی
سره لري چې په ورسته یو دوله سيزو کې د خوست په مرکز او ګڼسیمو کې د خلکو د ارتیا وړ پروژې همدارنګ د ملي پیوستون او ولسی تړون هیوادنې برنامه پلي شوی خود سپیر په ګډون تریزی علي شیر صبری باک مساخیل او قلندر هغه ورسواله وی چې خلکو ته له خال پروژو پرته د امنیتی ګواخونو لقبله د ژوند د ارتیا وړ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدې هله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست شنو اخلاص دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست لکه څنګه چې په تیل وست کې ځینې پسه بدن ژوندي موجودات پیژندل به شمزې حیوانات مو پیژندل د دې ډولونو مو ویله ورسره مو کړي لرونکي چنجانو ځانګړتیاوې به پیژندلې په تیل وست کې مې ویلي و چې راځو په بل وست کې به موږ او تاسو د دوه کړي لرونکي چنجانو ډولونه مو پیژنو نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چنجانو سره ځینې نور موضوعات په هم موږ زده کړو موږ او تاسو درس ته یو نیمې مسافه خاطر او نیمې مسافه پرې دوام وکړي رازو لومړی ارت وارم یا هم د سمکی چنجی پیژنو د سمکی چنجی چې دی لاتینی نوم یې د اولیګو شتا په نام سره دی او دغه کلمه لاتینی کلمه څخه خصصه وې دی د دوه لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو او همدارنګه شتا چې د هغه د تار په معنا سره ده یعنی دوی چې دی د سمکی د چنجان هغه د علم څخه باس کوي او دوی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوی او دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټریس په نام سره هم یادېږي او دغه چنجان چې دی خپل دغه دی دوه تناظري دی مثال دوه اړخیزه دی او د دې چنجانو بدن چې دی استوانهی کړي څخه جوړ شوی دی او پرته له لومړی او اخیرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل پزان کې سلور جوړې شي تالري شي چې دی دغه ورښتانه جوړشتونه دي چې د هغه په واسطه دی چې کوي حرکت کوي او دوی چې دی مشخص سر او حصي غړي نه لري یعنی د دې دواړو خواوې چې دی مطلب په دواړو خواوو د دې نه معلومي چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري یعنی سر یې په دې کې نه معلومیږي او د بدن بهرنی برخه کې چې د لکسنګ چې نمجن جوړښت لري نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنی برخه چې د کیوټیکل په واسطه پوښل شوی ده او همدارنګه د دې په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دوی د دېش او د دې څخه تر و دې شپړې کړي څخه جوړ شوی دي او دې همدارنګه د کلټریوم په نامه یو پرسیدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دې هغه چې کېږي انکشاف کوي او د بدن په خالیګه چې د هغه لمایز خدا کوي چې هضمي نل پکشي کې واقع دي ورپسې راځو جواره چې د اغم د کم چنجانو کړي لرونکي چنجانو د ډلې څخه ده چې د دې بدن چې دی د سلور څخه تر شپږ انچ پورې دی او د کړي شمیر چې دی درې دېش نه دي او دی چې د خپل پزان کې د زمکی چنجانو په څیر دغه نه لري شته نه لري چې وشته دا ول جوړشتونه خپل پزان کې نه لري او دی عموما په خوژو او بو کې وجود لري نو ځکه همیش ویل کیږي چې باید خوژو او بو په څښلو په وخت کې باید مش احتیاط وکړو ترڅو د دوی دغه جوړ سره مخامخ نوسو او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په ورستی برخه کې چې د خوله واقع ده چې دغه خوله کې چې دی چوشک تورته جوړش دی چې دغه چوشک چې دی د خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلي او خپل د وینه د عبل چوشک په واسطه د غایوان وینه زبیشه چې په دې سره د او په دغه وخت کې دی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې څه سي تر څو هغه وینه چې سي لختانسه پلان نسه او دی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي او د دغه حیوانات څخه په تبابت کې په ډیر شډول څخه استفاده کوي په تبابت کې ډیر مهم رول لوبوي ورپسې راځو د کړي لرونکو چنجان اهمیت وایي ځینې کړي لرونکي چنجان چې دی هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیواناتو لپاره د مثال د خوړو جوړه برابرول لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه ځینې چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي، لکه د ځمکې چنجان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وزي او ننوزي ځمکه اړوي را اړوي، چې دا د ځمکې لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي. همدارنګه ژور و چې هغه په طبابت کې ورڅخه استفاده کیږي. د کړي لرونکي چنجان ستا اغزی پوټک فایلم پیژنو، یا هم د اکاینو ډرماتا په نامه سره دوی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی، او دوی چې دی د دوو یونانی کلمو څخه اخیستل شوی چې اکاینو یې د اغزی او ډرم چې دی خپل د پوټکي په معنا سره دی. یعنی د دوی د نامه څخه معلومی چې د دوی کم شاوخوا جوړښت دی د پوټکي چې دی هغه اغزی لرونکی دی چې د اغزیو په واسطه د پوست چې سوی دی پوشل سوی دی. او همدارنګه دوی چې دی دغه اغزی چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی. دغه حیوانات چې دی په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي، او دوی چې ځینې په آزاد ډول، ځینې په ساکن ډول، او ځینې هم په اوبو کې چې کې لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي. اکاینو ډرماتا چې دی هغه هم مهم ځانګړتیاوې لري. دوی چې دی تناظري شعاعي دی، او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه 15 اړخیزه، او پلاروا کې چې دی دوه اړخیزه دی. سکل لاروا چې د دوه خواوې لري، او کله چې غچیږي بیا څو اړخونه لري. او همدارنګه د دوی چې دی ټیوب ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولی شي. او همدارنګه دوی چې دی د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي، اپیډرمس خپل د جلد په معنا سره چې د هغه په واسطه پوښل شوی دی، او داخل کې هکې سکلیټ وجود لري. او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی، او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري. او د دوی د وین دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظري شایي وو، د وین دوران یې هم شایي دی. او د دوی په داخل کې د بدن په داخل کې یو غټه او لمایس خدکه وجود لري، دغه د وینې برخه چې ده دوران چې دی، او د بدن په داخليګا کې د مایس خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوال کې ورسره مرسته کوي. او په دې کې چې دی نه او شزا، یعنی دواړه دغه پکښې کې وجود لري چې دوی چې دی ځینې حیوانات چې دی د نسل د تکثر چې دی هغه د ځینې هګیا چې او ځینې چې دی هغه بیا بچان زیږوي چې چان جوړوي. همدارنګه ځینې به چې دی د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري، چې یعنی کله د دوی برخه پریسي د هغه برخه څخه بل نوې ژوندۍ موجود رامنځته کیږي. همدارنګه په دې کې ځینو حیواناتو کې چې د استحاله هم لیدل کیږي، یعنی کله چې دوی کوچني اوسي جوړښت یې ډول وي، او د وخت په تیریدو سره جوړښت تغیر خوري. همدارنګه په دوی کې چې دی د تنفس د کوچني برانشونو یا هم د سولم څخه د راوتلو جوړښتونو په واسطه کوي، او په دوی کې عصبي جهاز وجود لري، مګر د سر او د مغز برخه پکې کې نشته. ورپسې راځو سمندري ستوري وای. سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي، او د ستورو ته ورته جوړښت لري، هغونه خطرناکه کېدلی شي. دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده، چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري، او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود چې مثال اضافي توکي ته هغه لارې خارجوي. او د خولې په برخه کې چشکا وجود لري چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل ښکار باندې حمله کوي، او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زندي کوي. او دی چې دی خوراک یې چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي. ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وای. مفصله حیوانات فایلم چې دی دا چې دی موږ د آرتروپادا په نامه سره هم یادو، چې الدای تیبي نوم دی، بیولوژیکي نوم دی، چې آرترو د په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده. یعنی دی چې دی د بند لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي، او همدارنګه بل نوم چې دی جوینت فیټ په نامه سره هم یادیږي، چې جوینت چې دی هغه د مفصل په نامه په معنا سره دی، او فیچ دی د پښو په معنا سره دی. دغه حیوانات چې دي په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخته وړي، چې د هغو څخه غټ حیوان چې دي جونګاش دي، چې اوږدوالی یې تر 2 مترو پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دوی موندل کیږي. ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو. دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسې وایو، کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هاضمي مثال د دوی کوم سیسټمونه چې دي هغو ته چې موږ ځو، کله چې تاسې په ځانګړتیاو یې پوه نه سئ، بیا نه سئ کولی چې په اسانۍ سره د هغو په سیسټمونو باندې سر خلاص کړئ. نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ. رازو د آرتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاو ته دی چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپېریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسوي. دغه حیوانات چې دي بدن یې د کړي څخه جوړ شوی، یعنې کړي کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنې دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسوي. او بل چې دی د دوی بهرنی سکلیټ لري، چې دغه بهرنی سکلیټ چې دی د کیتینی ښکاري ماده په واسطه پوښل شوی دی، او چې دغه پوښ چې دی د دې لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه، چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدمه واردېږي، د هغو څخه چې کې وساتي. او د دوی بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی داسې جوړښت لري چې د زیاتو اوبو او د تبخیر مخنیوي دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات اوبه له لاسه ورکړي. او همدارنګه د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کلسیم کاربونیټس هم په وجود کې لري. زول پسې د دوه حیواناتو بدن ته، دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري، چې د سر برخه ده، د سینې برخه ده او د نس برخه ده، چې موږ وایو په دې کې چې دی په ځینو کې یې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده، چې دا بیا د سفالو توراکس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه دغه حیوانات چې دي د وینې دغه تړلي دوران لري، د وینې خلاص دوران لري، ډېر بخښي، چې یعنی وینه چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته، دغه حیوانات چې دي استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله څه شته، ویل کېږي په دې کې پړاوونه و چې د بطیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړه استحاله لري، چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو، او په بشپړه استحاله کې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتنګ چرته د هغو ډولونه پکې کراوستلایسه. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلی پوټکی غورځوي، او د پاتې دي نیوی لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی، او د چش لامل د هیموګلوبین لامل. مګر د دوه حیواناتو په وینه کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې رازو د مفصله حیوانات فایلم په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو. رازو د مفصله حیوانات فایلم ته، په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګي لرو، په څلور ټولګي دی ویشل شوي دي. چې لومړی ټولګي چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، درېمه چې ده د انکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګي ده، چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې د موضوع څخه مو استفاده کړی اوسي، خپل د ځان سره مو ټوله درس نوٹ کړی وي. په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو، دغه درې پښتنې خپل په کتابچو کې نوٹ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پښتنه ده د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی، دویمه پښتنه ده د ایکاینو درماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست، درېمه پښتنه، اخرنۍ پښتنه د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسی ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله مې منه هیله لره ما چې جوړ او صحت مند بس شرغ لاست د ولسم ټولګي و د ولسم لوسته نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تیر وسونو کې مو نیورونو پیژندل او همدارنګه د نیورون ډولونه مو پیژندل چې دوی کومې اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ اساسي نن لوست چې دی د 55 صفحې څخه تر 20 صفحې پورې دوام کوي. خپل موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دي مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپل اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجرې مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم لکه مشتول میتابولیزم وده او تناسلي فعالیت همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول او بل اساسي دنده چې دی د بدن د کورنی چاپیریال ثبات ساتل دي. چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره دی دی چې دغه چاپیریال کم اندازه چې د ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی سو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی سي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامیږي. ورپسې راځو د هورمونونه او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي وایو. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دی دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي او دوی چې دی د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډیر اړین او ضروري دي. خود دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط ونې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دی د اندوکراین غدو لخوا وینې ته آزادیږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دی چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کیږي دا کم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دی چې کوي و هغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچوي او دوی چې دی اغیزې ورو خو اوږدمهاله وي لکه د ودی یا میتابولیزم تنظیم. لکه شو مثال چې دی هغه موږ تاسو د انسولین دا ورکولی سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیتونو تنظیم دی او بل مثال د کاریتیزول د مثال موږ وایي چې د فشار یا سترس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو لاري تولیدیږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي او کله چې د عصبي لیږدونکو لاري دی مثال د عصبي سیستم د لاري دی وسوسه دغه کمی هوجي چې دی هغه به جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لیږدونکي وایو. عصبي لیږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لیږدوي چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په سایناپتیک خلا کې خوشې کیږي آزادیږي مګر کم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدل ګډېدل. همدارنګه دوی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغیزه لري او دوی اغیزه چې د چټکه ده خو لنډمهاله ده. چې شو مثال موږ د ادرینالین دا ورکوي. همدارنګه د ادرینالین دا ورکوي چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډېر مهم دی او کارول کیږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه دي چې هغه څخه په دغه عصبي لیږدونکي په واسطه دی چې کیږي تولیدیږي.
همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لژدوون کې شدید دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وای قرار درلودي مثال د عصبي لژدوون په واسطه نیورونونه لژدول کېږي د نیورونونو په واسطه لژدول کېږي هورمون او دغه کوم هورمونونه چې دی هغه د اندوکراین غدې په واسطه دغه کېږي انتقالېږي بل د انتقال لارې د عصبي لژدوون د چې دی هغه سینپټیک خلاله لارې وو او د هورمونونو د وینې لارې وو دغه کوم د عصبي لژدوون کوم عمل صورت چې وو هغه تیز وو چټک وو مطلب په ملي ثانیو کې د دې عملیا ستاسو مخکې چې هورمونونه مش په نظر کې وسو هغه ورور دي او د کایا ساتونه هم خپل په برکې نیولې سي ورپسې راځو د دې کوم ګډ فعالیتونه چې دی هغه د فشار ځواب ورکول دي د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي په داسې حال کې چې ځینې عصبي لژدونکي د معدې فعالیت تنظیموي بل چې دی د خوب او ویشېدو د کوم چکر چې دی مثال موږ د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی په داسې حال کې چې سیروتین چې دی هغه عصبي لژدونکی دی چې د مساج او خوب تنظیموي یعنی دوی چې دی د خوب او ویشېدو کوم سیستم چې دی هغه چې کې په دواړو سره ترتیبولای شي ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو هدف حجره چې د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو عصبي لژدونکو یا نورو کیمیاوي مواد لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري دا حجره د کیمیاوي پیغام رسوونکو لخوا تاثیر کیږي او د دې په نشه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لژدونکي چې کیمیاوي مواد چې هغوی چې کله خپل هدف ته چې ځان رسېږي یوازې د هدف حجرې باندې د غوسر سرکل نور خواته د دې فکر نه وړي او بل د هدف حجرې ځانګړتیا چې دی هغه د دې چې دی ریسپټرونه لري یعنی هدف حجرې چې دی ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي مواد سره نشلی همدارنګه دغه ریسپټرونه چې دی د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې په سایتوپلازم کې یا د نیوکلیس په دننه کې موجود دي ورپسې راځو د دې بل ځانګړنه چې د هغه د ځانګړي پیغام رسوونکو لپاره حساسیت دی همدارنګه غبرګون دی غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپل ځانګړي فعالیت ترسره کوي لکه د پروتین تولید زیاتول دي د حجروي ویش تنظیمول دي یا د فزیکی حالت بدلول دي چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه چې ده د هورمونونو سره ډیر اړیکې لري مثال هورمون د هدف حجره په لټه کې د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي چې دوی هر یو خپل ازانت اساسي دنده سرته رسوي لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي تایروکسین او د هدف حجرې دي اډرینالین او د هدف حجرې دي چې د اډرینالین کې موږ وایو دا د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تشتې ځواب رامنځته کړي یعنی د دې ټولو په لندیس کې موږ وایو چې هدف حجرې چې دي د اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول مثال کې د پروتین جوړول انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورنی چاپیریال یا هیموستاسیس ساتل یې یقیني شوی اوسه دا د دې اساسي دندې وي ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسو د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم وایو د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي لکه میتابولیزم وده تناسلي فعالیت همدارنګه د فشار ځواب د هورمونونو د سطحي تنظیم فیدبیک میکانیزم چې دی په د دې په مرسته چې شکیش د ټول فعالیتونه سرته رسیږي چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپیریال هیموستازیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشې کیږي او وروسته د وینې له لارې بدن ته لېږدول کیږي تر څو ځانګړي برخې ته پیغامونه واستوي د هورمونونو تولید او خوشې کېدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي چې موږ دغه هورمونونه د سطحي تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیش تر سره کیږي چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غدو تنظیم دی او بل چې دی د غدو د حساساتو ریسپټرونو اغیز دی د فیدبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچیر فیدبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار د چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډول دی چې یو منفي فیدبیک دی بلې مثبت فیدبیک دی منفی فیدبک چې دی هغه د هورمونونو د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی، چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطح له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته سي نو بدن د دغې سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطح ټیټه سي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دي هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی، او د تیتروټروپین یا TSH تنظیم دی، چې دا د دوی په ښه مثالونو کې راځي. ورپسې مثبت فیډبیک وایي. په مثبت فیډبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیښې یا عمل پراخوالي ته هڅول کیږي، او هر سل چې دغه کم هورمون سطح زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره څه کیږي؟ تحریکیږي. دا پروسه چې د مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه یې د ماشومانو زیږون په وخت کې د اوکسیټوسین خوشې کېدل دي. یعنی کله چې ماشوم د اولادې له لارې ته نږدې اوسي، مثال ولادت کوي، د هغه وخت کې اوکسیټوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسې تیزوي. اچ اوکسیتوسین تولید چې دی زیاتیږي تر څو ماشوم چې شي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل لپاره تنظیمیږي، او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې ادواره د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز سطحه تنظیم چې دی انسولین، مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسه کې، یعنی انسولین راځي، د انسولین د عمل پروسه پکې راځي. همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول، د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکې کې دا ټول شي دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم. د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دی نیوي چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مساسات سم په ډول سره تنظیم نشي، د ډیرو ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایي چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده، لکه د عضلاتو قرارداد، د عصبي پیغامونو لیږد، د وینې د مثال د وینې یو غژېدل دي، همدارنګه او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي، او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي، چې مثال د پاراتایراید هورمون دی یا پی ټی ایچ دی، د کلسترولین دی او ویټامین دی په شمول. دا ټول چې دي چې کې د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایراید هورمون، مثال د غدې چې دی د پاراتایراید د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي، چې بیا ورسره د پی ټی ایچ یا پاراتایراید عمل پروسه چې د ترسره کیږي، چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه سي پاراتایراید غده خوشې کیږي، پی ټی ایچ خوشې کوي. چې پی ټی ایچ دی د زیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي، چې په دې سره دا کوم کله چې جذب پدې کې چې سي زیات سي د پی ټی ایچ همدارنګه د پی ټی ایچ د ویټامین ډي فعالیت هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میټابولیکي ارګانونو کې ښه ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي، چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشې کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی، یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي د ډیرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دي واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړي، او اخیرنۍ پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي. ستاسو ټول توجه څخه نری نری مننه.